بلابل ریپورټونه لرو، خو د سر ریپورت مدا ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې دی او ټاکل شوی ده چې هلته بل امریکایي چارواکو سره په نورو مسلو سربیره د افغانستان د سولې په بهیر او په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځه وړلو پر موضوع هم بحثونه وکړي. خو پیل خبرونو کوو، حمیده عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د کندهار د سپین بولدک د کمیساری پر ودانۍ د تیر ماښام په ډله ایز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوی دی. د جوزجان خوماب ولسوالي له طالبانو تصفیه شوه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په خپل منځ کې وروستۍ رامنځته شوې شخړې پای ته ورسوي. پورا خبرونه واوري. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری پر ودانۍ ډله ایز برید د څلورو حمله کوونکو او یو پولیس له وژلو سره پای ته ورسید. دغه برید تیر ماښام دوو بجو خوا ته پیل شو. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک وایي چې لومړی یو برید کوونکی د چاودیدونکو موادو ډک موټر سایکل د کمیساری د دروازې مخې ته وچاوه او وروسته درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د خپلواک په وینا درې واړه برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروسته ووژل شول. په دې حمله کې دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او وایي چې اته پولیس یې وژلي دي. د جوزجان خوماب ولسوالي له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او ویې ویل که چیرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي چې د خوماب په ولسوالي کې تر شلو ډېر یاغیان وژلي او دیرش ژوندي نیولي دي. ویل کېږي چې په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. د جوزجان د امنیت قمانداني د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات به دوام ولري
تا تصفیه تمام ولسوالی های مربوط
دی. وای د جوزجان مربوط لټول ولسوالی څخه د مخالفانو تر تصفیه پورې به دغه عملیات دوام وکړي. ستر جنرال دوستم وایي که چیرته ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت شورا اجازه ورکړي دی به په فاریاب او کندز کې هم عملیات وکړي. په کابل کې د وسپنې د ذوب د فابریکې د بنسټ ډبره تېره ورځ کې ښودل شوه. په دې فابریکې به یو سلو شل میلیونه ډالره لګښت راشي او په شپږو میاشتو کې به یې د جوړېدو کار بشپړ شي. د فابریکې څښتن خان محمد وردک رسنیو ته وویل چې دا فابریکه به هره ورځ د 300 تونه اوسپنې د ویلې کېدو توان لري. ویل کېږي چې په دې فابریکې کې به نږدې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. په تیرو دریو لوبو کې افغان لوبډلې یوه ګټلې او دوه یې بایللې دي. زیمبابوې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی هیواد دی او دا لومړی ځل دی چې افغان ټیم ته دا چانس ور په برخه شوی دی چې د لوبو یوه لړۍ د نړیوال شورا له بشپړ غړي هیواد سره وکړي. د اکتوبر په 24مه به د دې 500 لوبه 15مه وروسته یوه ترسره شي او بیا افغان ټیم د شل اورونو دوه لوبې هم د زیمبابوې له ملي ټیم سره کوي. او دا هم نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په وروستیو کې د دوی ترمنځ راپیدا شوي خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډې خبري غونډې کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې خپلو خلکو ته د حقیقت وایي چې یو بل سره ونه وژني. د بان کی مون تر خبرو لږ مخکې د اسرائیل پولیس وویل چې دوی پر یوه فلسطینی ډزې وکړې او هغه یې د دې لپاره ووژه چې یو اسرائیلي عسکر یې په غاړه کې په چاړه وهلې وه. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بان کی مون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سره په یوه ناببره سفر د سه شنبې په ورځ بیت المقدس ته ولاړ. تر اوسه د دې شخړو له امله 30 فلسطینیان، یو عرب اسرائیلی او 8 اسرائیلیان وژل شوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل
I believe we're out of time.
دی وای لبه دمه غزه داسې انګیرم چې وخت تیر دی، خو مهم وخت دی چې په یو وخت د ګټلو کمپاین د نومان لپاره مخته یوسو. د دیموکراتانو په کاندیدانو کې اوس هیلری کلنټن تر نورو مخکښه ده. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې که بایدن ځان کاندید کړی وی نو د هیلری کلنټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغېزمنې کړې وي. له څو میاشتو راهیسې داسې اوازې وي چې جو بایدن به د ډیموکراتانو له لورې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي. له رسنیو څخه د دفاع ټولنې وایي په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوي او د خبریالانو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی. له رسنیو څخه د دفاع د اتو ډلو استازو ویلي دي چې د نومبر د لومړۍ نیټې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې په ترکیه کې د بیان د ازادۍ یوه بیړنۍ غونډه جوړوي. دوی وایي د دې لپاره یې ترکیې ته سفر کړی دی چې د رسنیو د ازادیو د محدودیت په برخه کې اندېښنې زیاتې شوي دي. د رسنیو دغو مدافعانو څو پیښو ته اشاره وکړه چې په هغو کې خبریالان د تروریزم ضد قانون له مخې ولسمشر ته د توهین په تور محاکمه شوی دی. دوی همداراز ټینګار وکړ چې په ترکیه کې خبریالانو ته ګواښونه شوي او زیاتی ورسره شوی دی. او وروستی خبر دا چې پولیسو د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د تاتار عامه مرکز یا تی آی یو یو شمیر فعالان او د ازادۍ راډیو یو خبریال ونیو. تی آی یو د تاتارستان یوه موسسه ده چې د دغه جمهوریت په بېلابېلو برخو کې څانګې لري او د تاتاریانو د ملي هویت، ژبې او کلتور لپاره کار کوي. پولیس او څارنوالان تېره ورځ د الابوګا په ښار کې د تی آی یو یوې 40 کسیزې غونډې ته ورغلل او هغه کسان یې له ځانونو سره بیولل چې پاسپورټونه یې نه لرل. په دغو نیول شوو کې یو هم د ازادي راډیو خبریال ګافیولا غازی سیف دی چې په زوره د پولیسو مرکز ته ولېږدول شو. د دې توقیف علت چارواکو نه دی روښانه کړی، خو فعالان وایي چې هدف د غونډې ګډوډول و. دا و تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په دې خپرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدراعظم د نننیو خبرو د اجنډا په سر کې به د افغانستان مسله شامله وي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې هم خبرو چې پاکستاني چارواکي وایي کندوز ته به په غنمو بار یوه الوتکه واستوي څو هلته د خوراکي موادو د کمښت مخه ونیسي. افغان امنیتي چارواکي وایي د امریکا د یوې جنګي الوتکې له لګېدو وروسته کیدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د بلخ د امنیې قمندانۍ د چارواکو له هغه څرګندونو مو هم خبره وو چې وایي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر نیولي. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د سوریې د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنګټن انتقاد کړی دی. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د نننیو خبرو د اجنډا په سر کې د افغانستان مسله شامله ده. د امریکا په سفر کې د نواز شریف سره د دفاع وزیر په ګډون یو شمیر پاکستاني چارواکي ملګري دي او دوی به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ځینې امریکایي څېړونکي په دې باور دي چې د دې لیدنو کتنو پر مهال به امریکا د پاکستان له صدر اعظم په زغرده وغواړي چې په خپله خاوره کې افغان طالبان وځپي او د حقاني شبکې له ملاتړه لاس واخلي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم د سیشن بی پورس په څلور ورځني سفر امریکا ته ورسید. د تیره ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وکتل. د ځینو پاکستاني رسنیو په وینا نواز شریف له جان کیری سره په کراچۍ، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د روانو ناکراریو موضوع شریکه کړه. د واشنگتن د ویلسن د څیړنیز مرکز څیړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته د نواز شریف د سفر په اړه وویل: زما په فکر افغانستان به د خبرو په اجنډا کې تر ټولو مهمه موضوع وي، او دا به یوازې د نواز شریف او اوباما د کتنې پر مهال مهمه نه وي. د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو او نورو جګپوړو مقاماتو سره د کتنې پر مهال به هم همدا مسله مهمه وي. نواز شریف یو اونۍ وروسته تر دې واشنگتن ته تللی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د دغه هیواد نږدې 10,000 پوځیان چې اوس په افغانستان کې دي راتلونکی کال به هم پاتې شي، او په 2018 کال کې به امریکا په افغانستان کې 5,500 عسکر ولري. امریکایي یو اس ای ټوډی ورځپاڼه لیکي چې د باراک اوباما او نواز شریف ترمنځ به د افغانستان لپاره د امریکا پر همدې نوې ستراتیژي چې یو شمېر پوځیان په افغانستان کې ساتي خبرې وشي. افغان حکومت د افغانستان دننه په بې امنیو کې پاکستان تورنوي. د سې شنبې په ورځ ولسمشر اشرف غني په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو محصلانو ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان یو نااعلان شوې جګړه له افغانستان سره مخ ته وړي. څېړونکی مایکل کوګلمن وایي چې واشنگتن به پر نواز شریف فشار راولي څو افغان طالبان په پاکستان کې دننه
وڅپي.
امریکایي چارواکي به پر نواز شریف ډېر فشار راولي او ترې وبه غواړي چې پاکستان د حقاني شبکې له ملاتړه لاس واخلي، او زه ډاډه یم چې داسې وړاندیزونه به هم وشي چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو د پناه ځایونو په له منځه وړلو کې ډېر څه وکړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم له امریکایي چارواکو سره د ترسم جګړې او د سیمې د ثبات ترڅنګ د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه هم خبرې کوي.
و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د ټاکل شوې د چلتبا له ولسمشر بارک اوباما سره په نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر موضوع هم خبرې وکړي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې په کندوز کې د طالبانو تر بریدونو وروسته دوی په خوراکي موادو یو بار الوتکه هلته استي. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې دا پریکړه صدر اعظم نواز شریف کړې او دا یې له پاکستان د حکومت او ولس لخوا یو نیکه پرزوینه بللې. زبیع الله شفق پرې له پیښور رپورټ راکوي.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنم د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته، چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بېرته ونیو. د راپورونو له مخې په دې ولایت کې د جنګ جګړو له امله زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښو او د کابل په ګډون یې د افغانستان بېلابېلو خوندي ځایونو ته پناه وړې وه چې اوس بېرته خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو له کمښت سره مخ شوي، چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بېرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ور ولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت د خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو د لړۍ یوه کړی ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستو د اعلان هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څېر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان کورنن باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي، د پرخې نه د تر هغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره، پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن د پاره د افغانستان د پاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یو اجتماعي پیړۍ په ګاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کیدای شي. د یادونه ورته چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هیواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربیره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان امنیتي چارواکي د امریکا د یوې جنګي الوتکې له لګېدو وروسته شک څرګندوي چې کېدای شي ځینې لوی لاسونه طالبان تمویل او هغوی ته وسلې ورکړي. په دې اړه به د صفي الله ستانکزي چمتو کړی رپورټ واورو.
د تروریزم په لمنځوړلو کې له پاکستانه چې د دې پدیدې د پیدایښت ځای بلل کېږي د افغان حکومت تمش کېدلی او اوس وخت په دې کار کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرسته لټوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دې اجماع کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شامل دي او ژمنه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې فعاله ونډه واخلي. خو دا لا معلومه نه ده چې د امریکا، هند، چین او روسیې په شمول د نړۍ او سیمې دا هیوادونه چې د افغان حکومت په دې اجماع کې سره ټول دي څه وخت د تروریزم لمنځوړلو ته لستوڼي بډ وهي. د جمهور رئیس اشرف غني د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دغو هیوادونو په یاده برخه کې خپله همکاري پیل کړي او دا همکاري روسیې ته د افغان ولسمشر تر سفر وروسته پیل شوې ده. ښاغلی هاشمی وایي تروریستي ډلې چې افغانستان ته ننوځي او غواړي چې زموږ له خاورې د سیمې د هیوادونو واکمنۍ تخریب کړي هدفونه یې له افغانستان اوړي. د مثال په توګه چین یادولی شو، کله چې موږ له اجماع یادونه کوو ډېرو هیوادونو د افغانستان په دریځ ځان پوه کړی او د افغانستان رښتینولي درک کړې ده. جمهور رئیس غنی څو وار له تروریزم سره د مبارزې په خاطر د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اجماع ټینګار کړی او تېره ورځ هم یادونه کړې چې له پاکستانه پرته په دې اجماع کې شامل هیوادونه په دې کار کې له افغان حکومت سره یو ځای شوي دي. سره له دې چې پاکستان هم له تروریزم سره په مبارزه کې په دې اجماع کې شامل دی او سیمه ییز سیالان هم د دې ډلې غړیتوب لري، د کارپوهانو په باور که د تروریزم د تمویل په اصلي هیواد فشار را نه وستل شي نو آن دا سیمه ییزې او نړیوالې هڅې هم له ننګونو سره مخ کېدای شي. یو افغان کارپوه ډاکټر سردار محمد رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شرایط داسې دي چې کېدای شي هیلې ولرو چې په پاکستان باندې د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه واقع واوسي، د دې لپاره چې لږ تر لږه د افغانستان له سولې سره په همکاري کې جدي واوسي. آن دا چې د منځني ختیځ او د افغانستان مسلې اوس جدي شوي او دا کولای شي چې ځینې فکرونه دې ته بدل کړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د سیالانو څخه ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید پاکستان ته د امریکا د مرستو بندېدل مستند نړیوالو ته وښیي چې امریکا هم د تروریستانو په وړاندې د پاکستان په سیاستونو باور نه لري. له دې مخکې هم د تروریزم په لمنځوړلو کې د پاکستان سیاست دوه رنګه بلل شوی و او په دې ټینګار کې ده چې باید نړیوال په دې برخه کې له افغان حکومت سره جدي همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ د امنیتي قومندانې وایي چې په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو په مقصد کلک امنیتي تدابیر نیولي. خو مخکې له دې نه چې دې رپورټ ته ورشو، د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویلي په هیواد کې په هر اتو ښځو کې یوه د سینې په سرطان اخته کېږي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین د پایلولو په مراسمو کې ویل که د دې ناروغۍ پر وخت درملنه وشي امکان لري چې ناروغ سینې ورغېږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د تویو سرطان چې یو وژون کې ناروغي ګڼل کېږي په افغانستان کې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې دا هیواد د تشخیص او درملنې لپاره کافي مرکزونه او امکانات نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې که په دې ناروغۍ اخته مېرمنې د خپلې درملنې لپاره پر وخت اقدام وکړي ځنې رغېدی شي. خاغلی فیروز د چهارشنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي لپاره د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې وویل چې دغه ناروغي اوسمهال د زیاتېدو په حال کې ده او علت یې له دې ستونزې څخه د مېرمنو ناخبري ده.
از هر هشت خانم یک نفر مبتلا به سرطان سیلیه میگردد.
په هر اتو مېرمنو کې یوه یې د تیو په سرطان اخته کیږي. سره له دې چې دا سرطان وژونکی نه دی خو په افغانستان کې پرې اخته شوې مېرمنې ځکه مري چې اکثره د دې ناروغۍ په اړه کافي معلومات نه لري.
په ډېر عمر کې د ښځو ودېدل، ماشومانو ته د تیو د شودو نه ورکول، زیات وزن، د بې کیفیته غوړو خوړل، خپګان، د ورزش نه کول او داسې نور هغه لاملونه دي چې یوه مېرمن د تیو په سرطان اخته کولی شي. په تیو او تخرګونو کې د ګنډو پیدا کېدل او د سینې د رنګ اوختل په انسان کې د دې ناروغۍ د پیل نښې دي. د دې وزارت چارواکي تاکید کوي چې په دې وضعیت کې باید پرته له ځنډه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وشي. د تیو د سرطان د مخنیوي د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ګڼو افغان ډاکټرانو په دې ناروغۍ ځینو اخته کسانو او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په دې ناروغۍ اخته کسانو هیله وکړه چې حکومت دې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO استازي ریچارد وویل دوی چمتو دي چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
WHO remains committed in support of the government of Afghanistan in
د روغتیا نړیوال سازمان د سینې د سرطان پر ضد مبارزه کې د افغانستان لا تړکوي. موږ ژمنو چې د سرطان د کنټرول، وقایې، تشخیص او د درملنې په برخه کې خپل مرستې جاري وساتو.
دا وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي چې د عامه پوهولو پروګرامونه زیات او د نړیوالو مؤسسو په مرسته ځانګړي مرکزونه هم فعال کړي. ډاکټران تاکید کوي چې مېرمنې دې تر دوو کلونو پورې هرومرو ماشومانو ته د خپلو تیو شیدې ورکړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو لوونه ترو
دوستانو د ساتیر اړیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پورې په منتنې سپدول شپګنوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوو چې د مخام لوونه بیا د سهار تر و پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا اړیو خبرونه خبرې کی. د بلخ د امنیه کمانډانی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د ترسره کېدو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې. په دې اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی رپورت واورو چې له مزار شریف نه راستوله.
د بلخ امنیه کمانډانی چارواکي په دې ولایت کې د شورا د مراسمو د امنیت ټینګښت په مقصد د کلک امنیتي تدابیرو څخه خبر ورکوي. د بلخ ولایت امنیه کمانډان سید کمال صادق د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د یوې اونۍ راپدې خوې د شورا مراسمو د چمتووالي لپاره کلک امنیتي تدابیر پلان کړی دي. صادق زیاته کړه لدی سره چې د بلخ امنیتي ارګانونو په کامل همغږۍ سره خپل امنیتي تدابیر پلان کړی دي او د شورا مراسم عزاداران به د محرم الحرام لسمه په امن فضا کې پای ته ورسوي. هغه له عزادارانو وغوښتل د هر ډول مشکوک فعالیت راپور لامتی او کشفور گرنو سر شریک کرد. سید کمالی پاڑا او ویلی
ی آشورا خصوصا
دوام
روزش
که روزش د آشورا مراسم چې د شنبه پر از د محرم په لسمه نیټه دی ورته مو بشپړ امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي.
حسیني گرفتیم.
هغه وایي چې لا هم کله ناکله بلخ ولایت تاله وسلوالو د امنیتي ګواښونو شاهد دی او هغه د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ چکړې وړتیا نه لري. د بلخ د امنیه قماندان په خبره چې تیر ورځ هم یو تورست چې غوښتل یې په چمتال ولسوالۍ کې د پولیسو یو پوسټه نابوده کړي د امنیتي ځواکونو په ډزو سره ووژل شو. قماندان وایي چې بلخ ولایت په لویدیځه برخه کې د جوزجان او سرپل سره په همسایګۍ کې د دولت د مخالف وسلوالو د پټ حضور څخه صدمه ویني. په عین وخت کې سید کمال سعادت د افغان خبریالانو پر وړاندې د دولت د مخالف وسلوالو وروستی دریځ وښنده او ډاډ یې څرګند کړ چې په بلخ کې د موجوده خبریالانو ځاني امنیت به تامین ساتي. زه د امنیتي ځواکونو په استازیتوب له تاسو څخه خپل ملاتړ لرم او د مخالفینو وروستی دریځ په کلکو ټکو غندم. د راتلونکې اونۍ شنبه ورځ د محرم الحرام له لسمې نیټې یا د عاشورا له مراسمو سره برابره ده چې بلخ کې به د حضرت علي کرم الله وجهو زیارت د زرګونو تنو عزادارانو د حضور شاهد وي او د بلخ امنیتي ځواکونه یې د امنیت له ټینګښت څخه ډاډ څرګندوي. مجیب الرحمن حبیبزی، آزادی راډیو، مزار شریف.
د افغانستان د جمهور ریاست دوهم مرستیال سرور دانشوی د طبیب یو په وړاندې د مبارزې اداره باید په یو اساسي او غختلې ادارې بدل شي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ د حوادثو په وړاندې د آمادګۍ په چارو کې د دولت د وزیر وایس پرمخت معرفي کولو په مراسمو کې وکړه. د جمهور ریاست دوهم مرستیال دا هم ویل چې وسمهال د اداره په موجودو امکاناتو له حوادثو سره لازمه مبارزه نشي کولای. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې په طبي پیښو کې زیانمن شوي او عام خلک د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د ادارې له چارو شکایت کوي، د جمهوري ریاست دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې دا اداره باید له هر پلوه غښتلې شي څو د پیښو پر مهال له خطر سره له مخو کسانو او کورنیو سره مرستې وکړي. دو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د حوادثو پر وړاندې د آمادګۍ په چارو کې د دولت د وزیر وایس برمک د معرفي کولو په مراسمو کې وویل د دې ادارې تشکیلاتو، ظرفیتونو او بودیجې ته باید زیات پام وشي.
اداره مبارزه با حوادث باید تبدیل شوه به یک اداره
د پیشو په وړاندې د مبارزه اداره باید د دولت په چوکاټ کې له حقوقي او اداري پلوه پر یوې کلیدي او اساسي ادارې بدل او غښتلې سي.
د وبل د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره په موجودو او ناکافي امکاناتو نشي کولای چې له زیانمنو شوو سره لازمې مرستې وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو لکه بدخشان، سرپل، فاریاب او ځینو نورو کې سیلابونو، د ځمکو ښویېدلو، زلزلو او داسې نورو طبیعي پیښو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه رسولي او ډېری یې د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. دغو زیانمنو شوو ویلي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ اداره نه ده توانېدلې چې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. په عین حال کې د حوادثو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک وویل چې د دې ادارې د تشکیلاتو پراختیا او د ظرفیتونو لوړول به وکړی شي چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره پر وخت مرستې وشي.
حمایت مالی دنیا را کار داریم، جامعه بین المللی باید بار کمک کنند، حکومت افغانستان باید ما را کمک کنند.
د نړۍ مرستو ته اړتیا لرو. د افغانستان حکومت او نړیوال باید له موږ سره مرستې وکړي. د دې مرستو په نتیجه کې موږ کولی سو چې په اسانۍ سره خپلې طرحې پلي او اهدافو ته ورسیږو.
ښاغلی برمک دا هم وویل چې د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره مرستې کول یوازې د دې ادارې کار نه دی، بلکې د دولت نورو ارګانونو، خصوصي سکتور او مرستندویو بهرنیو موسسو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې په ګډه عمل وکړي. کارپوهان او عام خلک وایي چې مخکې له دې چې کومه پیښه وشي، دا اداره باید احتمالي خطرونو ته آمادګي ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان په کچه د غوره ټولنیزو رسنیو کارونکو ته د امپریشن افغانستان په نامه ادارې جایزې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټویټر د ښې کارونکي جایزه ملالۍ بشیر ته ورکړل شوې. د ټولنیزو رسنیو جایزې په نورو برخو کې هم ورکړل شوې، لکه د غوره انسټاګرام کارونکي، غوره بلاګ لرونکي، غوره فیسبوک کارونکي او غوره یوټیوب کارونکي او داسې نور. له ملالۍ بشیر سره احمد شیبر په دې اړه خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو څرنګه د دې جایزې لپاره غوره شوئ.
د ټویټر په برخه کې څلور کسان نوماندان وو چې د اولی پروسې وروسته چې باید یو څوک چې تاسو خوښوي غوره ټویټر کاروونکی مو بولي، فکر کوي چې تاسو ښه اغیز لري، هغوی به ستاسو نوم نوماند کاوه. د هغه وروسته به تاسو ته عادي خلکو لکه کوم کسان چې نور ټویټر یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي، هغوی به تاسو ته رایې درکولې. بیا وروسته د هغه جوري کښېنستله چې هغوی باید ستاسو اغیزمنتیا کتلې وه چې رښتیا تاسو اغیز لري او څومره مو خلکو ته خپله خبره رسولې ده یا څومره مو بحثونه منځته راوړې دي چې خلکو پر هغه خبرو باندې بحثونه کړي دي، یا تاسو څومره غوره ټویټر اکاونټ کارولی دي. نو په آخري پړاو کې له څلورو کاندیدانو څخه زه انتخاب شوم.
څه فکر کوئ، په ټویټر کې خو جملې او کلمات ډېر محدود وي، کومه برخه ستاسو په فکر باندې د دې باید سوی ده چې په خلکو باندې اغیز وکړي؟
رښتیا هم دا کلمات یې محدود دي چې باید وکارول سي، خو دغه چې په هغو کلماتو کې تاسو باید خپل مطلب مطرح کړئ، او دغه چې تاسو د نورو ویب سایټونو چې تاسو لکه هلته لیکنې سوي وي یا ویډیوګانې وي، راپورونه وي، د هغوی لینکونه ورسره ورکولای سي چې خلک بیا د ټویټر څخه هغو ویب سایټونو ته تلای سي او هغه انفارمیشن یا معلومات چې تاسو غواړئ ورسره شریک کړئ، د هغو لینکونو له لارې هغوی هغه معلومات ترلاسه کولای سي. او بل خبره دغه چې د ازادي راډیو خپل د ټویټر پاڼه همسته چې @p ازادي رادیو دی، او په زیاتره توګه باندې موږ کوشش کړی دی چې د ازادي رادیو راپورونه خلکو ته د ازادي رادیو د خپل اکاونټ څخه چې پی ازادي رادیو دی راپورونه او خبرونه او کومې مرکې چې موږ په ازادي رادیو باندې خپرو هغه ورسره شریک کړو.
ټویټر ډیر وخت په نړۍ کې سیاستوال ډیر کاروي، فرزند یو هیواد ولسمشر ممکن فیسبوک ونه لري خو ټویټر لري. تاسو ته څنګه دغه احساس پیدا شو چې ټویټر اکاونټ جوړ کړئ؟
په افغانستان کې ټولنیز رسنۍ اوس په دې څو تیرو کلو کې نوې راغلي دي، او خلک غواړي چې د انټرنیټ له لارې یو بل سره بحثونه وکړي، خبرې وکړي، معلومات ترلاسه کړي. او همداراز نو ما ته هم دغه احساس پیدا شو چې باید زه هم وکولای سم چې د ټویټر له لارې له خلکو سره په تماس کې اوسم یا ورسره معلومات شریک کړم. نو د یو خبریال په توګه ما هم د ټویټر پاڼه خلاصه کړې و چې په فعاله توګه شاید می
د خلاصن په فعاله توګه و چې د جایزې ته تاسو غوره شوي. خو کچرته بیرته هم د ټویټر ته راشو، څه فکر کوي د ټویټر راتلونکی په افغانستان کې څرنګه ګوري؟
ټویټر یو داسې ټولنیز رسنۍ ده چې د جدي موضوعاتو لپاره ډیره غوره ده، لکه ډیر کم ورباندې د انټرټینمنټ یا تفریحي موضوعات ورباندې ډیر کم وي، خو اوسني حالات لکه چې څه روان دي، سیاست یا اداري فساد دی په افغانستان کې، یا په د نړۍ پر سطحه باندې څه روان دي په سیاست کې یا په اوسني حالاتو کې، دغه په ټویټر باندې خلک غواړي ټویټر ته ولاړ سي ورې ځان خبر کړي د دغو موضوعاتو په اړه. نو د ټویټر راتلونکی په افغانستان کې ډېر شوی نما، او افغانان به ډېر زیات له دې وروسته شایي نور افغانان شي انشاءالله ټویټر وکاروي او په فعاله توګه باندې به د یو بل څخه معلومات ترلاسه کوي.
ملالې جانې، د مرکې په پای کې کدا پوښتنه وکړم، څه فکر کوي دغه جایزې تاسو دې ته هڅولی اسئ چې ټویټر ته نور وخت هم ورکړئ او نور دقت هم وکړئ؟
هغه کسان چې زما سره په ټویټر باندې دي 1500 دي، زه فکر کوم چې دغه جایزه به زما سره په دې توګه مرسته وکړي چې نه به یوازې زه وروسته هم تر دې زیات وخت ټویټر ته ورکوم، بلکې دا جایزه به نور خلکو باندې هم یو اغیز ولري، داسې چې نور ښځې به وهڅېږي چې افغان ښځې کولای سي چې په ډېره ښه توګه باندې ټویټر وکاروي، او ډېر خلک کولای سي چې هغوی فالو کړي په ټویټر کې، او د زرګونو کسانو سلګونو کسانو ته دوی خپل خبره رسولای ست دي طریق.
مننه
ستاسو څخه. مننه
د آزاد ریډیو همکارا ملالی بشیر وا چې احمد شیبر ورسره مرکه کوله. نوموړي د ایم پیشن افغانستان په نامه ادارې لخوا یوې جایزې ته کاندید و، او دغه جایزه د ټویټر د ښې کارونکي په توګه ترلاسه کړه. دوستانو، اوس هم زو د کابل سټوډیو ته حمیده عثمان له هغه ځایه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه دروړي.
د کندهار د سپین بولدک د کمیساری پر ودانۍ د تیر ماښام ډله ییزه حمله د څلورو وسلوالو حمله کوونکو او یو پولیس له وژلو سره پای ته ورسید. د جوزجان خماب ولسوالي له طالبانو تصفیه شوه. دمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نن د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپله څلورمه ورځنۍ لوبه وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلیانو غوښتل چې په وروستیو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2018 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. له رسنیو څخه د دفاع ټولنې وایي په ترکیه کې د رسنیو ازادۍ کمی شوي او د خبریالانو لپاره یو ناوړه چاپیریال رامنځته شوی دی. او پولیسو د روسیې په تاتارستان جمهوریت کې د تاتار عامه مرکز یا ټی آی یو یو شمیر فعالان او د ازادي راډیو یو خبریال ونیو.
اوس هم د دې خپرونې وروستی رپورټ راخلو. مخکې دې نه چې اساسي او بشري حقونو ته ورشو، همدارنګه د ژوند په شیبو کې پروګرام واورئ، د سوریې د ولسمشر د مسکو پر سفر واشنگټن انتقاد وکړ. بشر الاسد تیره ورځ بیرته دمشق ته ستون شو. د دې درې اونۍ وروسته تر دې چې روسیې له مشرانو سره په مسکو کې وکتل چې روسیې الوتکو په سوریې کې بمباری پیل کړې، ویل کېږي چې په سلګونو کسان تر اوسه په دې بمباریو کې وژل شوي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شیبر اورو. ورپسې اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه له یاده مباسي.
سپین مڼۍ پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یې څرنګه سره غالۍ غوړولې وه، او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مڼۍ ویان ایریک شولتس خبریالانو ته په واشنگټن کې وویل، موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتس بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ، څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي، دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه، نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلاله دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې، او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي، او د امریکا او نور لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د بشار الاسد له ولسمشۍ لرې شي او واک ته یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیا الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولی دي، خو د امریکا متحده ایالتونه وایي چې روسیا الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې د روسیا الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی، که په دې اړه معلومات راکړي چې د ښځو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول یو حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس تلقی کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دي باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاتې سي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نصب ولري او هغه نصب سلسله د دې دپاره وي چې دوی ته هغه اجناس هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کېږي، باید دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کېږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کېږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کېږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کېږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند دپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسي کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې شي او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج واوسي. نو د هغې لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کېږي چې ښځه بالاخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډېره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډېر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډېر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې کله تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړې ده د دوی په ژوند پرېښودلی سي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوا نه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، له هغو جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته.
ډیره مننه. میرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې ښځو لاسرسی اقتصاد ته، مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسي، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفا او فن لري، دوی د خپل عرفي او فن په اساس باندې کولای شي چې په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. له هغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې د ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جمله نه د تحصیلاتو زمینه، د کار زمینه، د صحت زمینه، دا ښه لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالۍ جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایاو ته رسیدګي، بل دا زمینه دې ته مساعده شوې ده چې ښځې وکولای شي چې با کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کېږي، د پخوا په پرتله باندې عادي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنې زیات هغه حاکم حرف چې د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي څوکه څوکه له بینه ځي، او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بالاخره دوی د یو انسان په صفت باندې د هغو حقوقو یا د هغه حقه حقوقو نه چې دوی ته شریعت او قانون ورکړی دي، له هغه لاسته راوړي او دغه دې لاسته راوړلو لپاره هڅې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستي پښتني پټوګه، تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه په برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو، د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ خزي وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې لپاره دوی امکانات لري د باندې ولاړ سي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکې وساتي، او دا د دوی لپاره زمینه مساعده وي سي. چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سهولتونه زیاتې. خو په تاسف سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده، د عرف ترڅنګ بعضې ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، دا ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي، بالاخره له دې نه غټې ستونزې ولاړیږي. د دې لپاره په ټولنه کې ښځه وکولای شي خپلو حق حقوقو ته لاسرسی ولري او لاسته راوړنه ولري. د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازمه ده چې ښځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړي، د عرفې او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي، په خپله پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي، څه په علمي مسایلو کې وي، دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي، او ورسره د دې زمینه مساعده سي دوی ته چې حکومت د مسؤلیتونه واخلي، چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي. او ښه خبره دا ده چې ښځې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو د بل نه ملاتړ وکړي، حمایه وکړي او زمینه د کار مساعده کړي تر څو ښځې له هغه اقتصادي وابستګي نه چې دوی یو نارینه ته لري له هغه نه راووزي او وکولی شي په صفت یو انسان یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکولی شي خپل ځان ثابت کړي، ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې شته هغه د دوی په هغه صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمینه د رشد د ابتکار د کار او د تعلیم زمینه مساعده شي. نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغ وخت کې وخت ځکه چې خپل توانایان څرګند کړي چې دوی ته زمینه مساعده شي او دا زمینه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا موږ نیاز د ضرورت مو د غوښتنو مو ته دا شرایط باید موږ ته مساعد شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. رقیب لتور دیو بتر دی په خاپیرې لیلا میندې مړ دی شینه. په لړۍ کې مو د دیو او خاپیرې کلمې واورېدي. حدمی بمو په ذهن کې یو داسي بد تور او په اخلاقي لحاظ ناوړه سره رنځور شوی چې هر څوک پرې بدلی او بل به مو داسي وزړه راخون کې او خاصه سره په ذهن کې لاره بر شوی چې هر څوک د لیدلو ارمان لري. موږ نن نه خبرونه د دیو او خاپیریو غیر حقيقي جوړښت او په ټولنه کې د دا ډول کیسو ارزښت او اغیزو ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمار شې دی درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د پښتني افغاني ټولنې د بیلابیل اوسیدونکو او پرګنو په زړونو او ذهنونو کې د دیوانو او خاپیریو هغه خوندوري لویری او هیجان ډکې کیسې پرتې دي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې پرې د ژمي اوږدې شپې سبا کیږي. دا کیسې ډیری وخت له عقل لري وي. دیوان او خاپیری د انسان له وسل وړ کارونه ترسره کوي. دیو تل پر خاپیری مین وي او خاپیری له هغه کرکه کوي. دیو د پخوانیو آریایانو زورور خدای ته ویل کېده. دا کلمه په واستا کې د داوا په یونان کې د زیوس په لاتینی کې دیوس او په پخوانی انګلیسي کې دیتی سب شوی ده چې معنا یې د پخوانیو آریایانو قوي او زورور خدای دی. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی حبیب الله رفی وایي چې د دیو او خاپیری نمونه دوه جوړه نمونه دي چې تل د یو بل ضد کارول شوي. خاپیری د حسن نمونه او دیو د بد شکل او بد عمل فاعل.
د پخوانیو خلکو په عقایدو کې دیوانو پیریانو د ژوند یوه برخه وه، د انسانانو په ژوند کې شریک و. دوی عقیده درلوده چې دیوان او پیریان د کوی قاب تر شا ژوند کوي. بیا به کله کله داسې وشول چې دیوانو به کومه شاهزادګۍ یوړه، د کوی قاب ته غره به یې واړوله، بیا به یو شاهزاده پسې روان شو. هغو به د خیزر یا د نورو داسې کسانو په وسیله د دې لاره پیدا کړه چې د کوی قاب واولي او بالاخره ځان هغې شاهزادګۍ ته ورسوي چې د دیوانو په بند کې وي. د دیوانو به بیا وایي چې هغو روح یې د توتي په وجود کې و، او کله به چې سړي توتي پیدا کړ او هغه به لاس وزر به پرې غوڅ کړ، د دیو به لاس غوڅ شو، چې د هغو پښې به پرې غوڅې کړې، د دیو به پښې غوڅې شوې، چې سر به پرې تاو کړ، دیو به مړ شو. نو دا ډول کیسې موجودې وې او دا د خلکو کیسې وې، روایات و، زموږ زاړه فولکلوري داستانونه او حکایات ټول د دې کیسو نه ډک دي. په دې اساس تر اوسه پورې دومره مسلط دي چې ځینې کسان له اوسه هم عقیده لري چې دا واقعیت دی او دوی بد هیکله موجود دی چې ښکر لري، لوی ښکر لري او لوی وجود لري، او انسانان یې کله کله په دې اوسنیو فلمونو کې هم تمثیلوي.
د ښاغلي رفی په خبره چې دیوان او خاپیری په حقیقت کې وجود نه لري، مګر د دا ډول خیالي جسمونو کیسې د پښتني فولکلوریک ادب ستره برخه جوړوي. د کابل ښار اوسیدونکی ښاغلی نظر وایي چې که څه هم د دې او د ښاپیرۍ صورت یې نه دی لیدلی، مګر د دواړو د سیرتونو په اړه یې بېلابېلې کیسې او داستانونه اورېدلي دي.
دا دیو د خلکو له وینا اوس که داسې ډېر قوي حیوان معلومېږي یا هر شی چې ده که نه، چې هر کار راغه وکړي وایي د دېو غوندې کار یې وکړو، د دېو غوندې دغه شی مې اورېدلي دي. نه م دېو په سترګو لیدلی ده نه پري، خو اورېدلي م دي د خلکو له خولې څخه. کوم ډېر قوي شی به وي چې او سړی ډېر قوي کار وکړي وایي د دېو غوندې کار دې وکړو. فریانی خلک پوهی چې ډېر ښه صورت لري او ښایسته دي، مونږ ولکه لیدلي.
د نوموړي په خبره چې له ډېره پخوا زمانې راهیسې د دېو او ښاپیرۍ کیسې په پښتني ټولنه کې رواج دي چې دوی هم په کوچنیوالي کې اورېدلي دي. اورېدونکو، په افغاني ټولنه کې دېو او ښاپیرۍ په تشبیه کې هم کارول کېږي، خو دا چې کوم دیني اساس لري او که نه، او ولې دومره مشهورې کلمې ګرځېدلي، د علوم اکاډمي غړی او دینی عالم نورالله کوثر نوی وو.
زموږ په قدیم ادبیاتو کې یوه خبره هم دغه د ښاپیرۍ ده. ښاپیرۍ او همدا رقم د دې په قابله کې نور لکه دیو په عامه ژبه کې دا استعمالی شیشک ورته وایي بعضې خلک، خو دا هغه شیان دي چې په اسلامي متونو کې د دې څرګند نوم نه ده راغلی. دوره ده چې زموږ په فارسي او پښتو قدیم ژبو کې د دې مستعمل وه، دیو دې ووهه او پلانې خدای داسې ښایست ورکړی لکه ښاپیرۍ. بیا بعضې وایي چې د کوی قاف ښاپیرۍ قفقاز د غرونو لمن ده، دو ته کوی قاف وایي، چچنیا ده، همدا رقم افغازیا ده، خپله قفقاز ده، د قفقاز دروازه چې ورته وایي رستوف. د دې منطقې خلک ډېر ښایسته خلک دي. دغه ښایست امکان لري چې قدیم وخت کې کوم سړي له دې نه دا څیره برداري کړي او له هغې نه یې خاطره راوړي او بیا یې په هغې باندې نوم یې ښیي چې داسې خلکو لکه ښاپیرۍ پری ده، ښاپیرۍ ده. د دې استعمال قدیم نه تر اوسه پورې ده، خو په اسلامي متونو کې داسې صریح څه شی موږ نه لرو چې هغې ته د دېو یا د ښاپیرۍ یا د پیرۍ داسې نوم ورکړی.
دی د دېو او ښاپیرۍ یو تړون پیریانو ته هم اړوندوي او وایي چې دا شونې ده چې یو شمېر پیریان به ښایسته او ځینې به بدرنګه وي.
انسانانو کې هم ښایسته مخلوقات شته، همدا رقم په جنیاتو او پیرانو کې هم ښایسته مخلوقات شته. کیدلی سي کوم کس جن لیدلی وي چې دا له حقیقت نه لرې خبر نه ده او ښایسته جن لیدلی وي، دا امکان لري. ما د خپل سترګو لید حالات زموږ په کوڅه کې یو کس ده، هغه وایي ما سره ښاپیرۍ رابطه لري او دغه کله کله حالت هم بدل سي. داسې حالت بدل سي په فزیکي لحاظ سره سړی په پوهېږي، یعنی محسوس حالات بدلېږي، وایي ما سره ښاپیرۍ رابطه لري. ما پوښتنه ترې وکړه، ستا ته کله راځي؟ وایي ماخوستن او د ماښام ترمنځ مسجد نه راووتلو. دواړه ما تر لاسه نیولی و، ما ورسره شوخي وکړله په فارسي باندې، مې ورته ویلو چې ته رسې مې پری هایی که داری بر من نشان نمیتی، این پری هایی تا. هغه یو وارې سترګې بدل شو، د حالت نه ولاړه. وروسته چې ما ولیده هغه فزیکی بدلون هم په وجود کې راغلی و. د دې هغه ستا امکان لري، ولی په اسلامي متونو کې صریح داس شی نشته چې د دیو د پری په نوم. هو دغه شیاطین په قدیم متونو کې دې ته دیو ویلې. بدایم په فتحه کې مسلمانان د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ راو وختل له وبونه. کله چې وبونه را تیر سول، فارسیانو ساسانیانو چې دوی ولیدل په غوښ کې، د فارسیانو د امپراتوري وزیر دفاع رستم و او یزدګرد یا یزدجر چې په عربي کې ورته وایي، هغه یزدګرد یا یزدجر دا امپراتور و. دا چې ولید وای دیوان آمد، دیوان آمد، دا وای دیو راغی.
د نوموړي په خبره چې د دیو او ښاپیرۍ کلمې کوم علمي او دینی اساس نه لري، یوازې فولکلوریک بڼه لري. د وردګو اوسیدونکی حاجی خالد وای چې د قاف او چین د ښاپیرۍ یادونه په بیلابیلو ځایونو کې شوې ده. د نوموړي په خبره چې د دیوانو او پیریانو کیسو په افغاني ټولنه کې پر عامه اسخانو بیلابیل منفي او مثبتې اغیزې ښندلي، آن چې په خپلو خبرو کې هم یادوي.
په خلکو کې مروج خبره دا وه چې که به ډېر یو بل ته کارجن شول، ورته وی چې خدای دې په دیو باندې ووایه، یعنی دیو ډېر قوي. کتابو کې هم راغلی وه چې یو سړی چې د اوله ډېر وړ و په یو مرتبان کې ځوی و، بیا بېرته موږ پورته شو و چې آخر دیو شو. بیا یغو سړي ته وی چې زه د یو وایم یا د خورم، نو هغه سړی صاحب د حال و، هغه ورته وی چې ته به بېرته ځای شي په دې مرتبان کې. نو دغه د دیو د پری کیسې چې په نامه د ښاپیرۍ باندې یادېدلی و، د خلکو به داسې وی چې دغه ښاپیرۍ ذات خلک ډېر په چین کې دي. دغه ښاپیرۍ د چین دا ډېرې مشهورې دی چې هغه ممکن انساني خلک و، خو هغو ته د ډېر ښایست په هغه باندې خلکو ښاپیرۍ وي یا پری وي، چې هغو ته بعض وختو کې بعضو رسامانو یا هنرمندانو وزر هم ورکړي و، رنګونه به هم ورکړي و، مخ به هم ډېر ګلالی و، هغه د پری په نامو باندې یادېدله. دیو په پری باندې مین شو، بیا هغه به د کوم پادشاه لور و، بیا به د هغو تخت وړو، بیا به دا به دیو شوکلا پتاخ به برسی را و فیده یو زوینا به بل زوی تا انتکال اولا بس بکوز شد به تیاری پا وسته سرا انتکال که گید او وقت پا دیوانو باندی خلق آقا کولا اوسوس خلق دی دونا این کار کشی نه دیوشتا و نه پریشتا و نه خشتا نه باشتا
دیو او خا پیره دستی که مخلوق نده چه خلقو دیلی دیلی او در طولو پا ذهنونو که دی ورطا یو دول تصویر موجود وی در خیالی جسمونه در هر انسان پا ذهن که بلا بل تصویرونه لری در کابل پوهنتون محصلین روبینه او خدای داد د دیو او خاپیری تصویرونه د خپل ذهنی لیدلوري نه روښانه کوي
کلبم چې د دیو نوم اوریدنو دا به ذهن ترغله چې دا به ډیر زورناک ظلمکار شخصیت وي داسې یو شخصیت چې ډیر نبد کارونه او کوم چې ظلم وي هغه به کوي بل دا چې قواره داسې ډیر حیرانون کې دارون کې قواره ولا پرې هویت هم سره په ذهن کې راغله د یو خپل انجلۍ ډیر خاصه انجلۍ هغه تصویر هم سره شته
داسې تصور کو چې نه مهم نه رفوس اوس نه حالت کې داسې لکه فلمی هغه دغه استوري کیسې چې موږ اوریدلې دي فلمو کې داسې یو شکل نه په نظر کې داسې ویل لکه نورو نرشنې داسې یو شکل ویل چې مشخص شکل ونه لري جالب په زړه پورې شکل ولري لکه نورو نرشنې داسې یو شکل نه په نظر ولري دې به دغه مخالفه اوس یو ښه ټکان ولري
د پغمن اوسیدونکو 50 کلن شیر افضل وای که څه هم دیو نشته او کوي هم نو په خپل ځان به نوی خبر چی مېند خپل ماشومان د همدغه دیوانو په نومونو ویده کوي
چې حاله دیو راغی دا دی خپل په هغه باندې یو زره تاثیر اچي دا د مورګان لري چې هغه زړی وړي چې هغه په دې قرار کې دا ورته چې هغه موزه بیرون موزه چلته یو ځکه سړی نیسي لغه نظر باسي لغه نه پکې باسي هغه چله دومره ضعیف کې چې هغه یو سړی راسي که قتل ځان ویني هغه هم نم ډاریږي دغه د والا دغه دی او د نابله د انسان چې ویني
د علوم اکاډمي غړی څیرندوی حبیب الله رفیع د خپل ماشومتوب کیسه کوي او دا چې دا ډول کیسې د ماشومانو په عامه ذهنیت باندې کومه منفي اغیزه کوي په اړه یې وایي
ماشومان باید په دیوانو په پیریانو په نورو شیانو باندې ونه ویرول شي د دوی په روحیاتو ډېر بد اثر لري په راتلونکي ډېر بد اثر لري د دوی په ژوند کې ډېر بد اغېز لري زما خپله یوه خاطره د یو وخت سوالوکی وم همداسې زموږ په کور کې په یوه بام دا قیسې کېدلې او زه ناست وم غوږ مې ورته نیولی و ډېر تر اغېز لاندې راغلی وم نږدې وه چې د بام ولوېږم د چا را پام شو را ونیولم دیوانو قیسې د مبهومې قیسې ویرونکې قیسې مانو ته باید ونیشي اوس ډېر ښه مصروفیتونه دي د ماشوم لپاره کارتوني فلمونه دي او نور دي او نور دي د یوونه باید کار واخیستل شي او ماشوم په دې خرافاتو ونه لګي شي
درنو اوریدونکو که څه هم په ټولنه کې ښاپیرۍ ښه تصویر لري او دیو بد خدای دې وکړي چې هر انسان په صورت او سیرت د ښاپیرۍ او ښاپیري په ځیر شي او د دیو بد تصویر مو له ذهنونو پاک شي په همدې هیله نننۍ خپرونه تمامو زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن بورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن بورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا ساب دخمن بورشا ساد وجو دورنا ساب دخمن بورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل زوانا او وینو لمبیدل
ستا گل غٹائی تنکی تنکی ما شمار بی وقت اور جدل بگل ترو خانی بری گیل آسمان وطنا بگل ترو خانی بری گیل آسمان وطنا ستا تو وجو دورنا آپ دخمن پورشان ستا تو وجو دورنا آپ دخمن پورشان سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو جغمی اور ایکنا ستا سودن ان پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا سودن ان پخاور جوڑ دے